فراموش میکړه دستا په مینه ځان ځان لاس دې بلکې عمر جاوې تان فراموش میکړه دستا په مینه ځان
د ډیو ریډیو ګران اوریدونکو د روښانه فکر خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د روښانه فکر خبرونه عموما زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب کوي، خو هغه په رخصتۍ دی. نو د نن په خبرونه کې بیا در سره د دې خبرونې قربانه زه بارکوال میخیل او
زه پیر زبر شاه تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې.
پیر صاحب، نن به بیا د روشان فکر په ادبی خبرونه کې پر یو نوې موضوع خبرې کوو، او څنګه چې د پروګرام نوم دی روشان فکر، نو نن موږ پر دې غږیږو چې په پښتو کې د مترقی ادب یا د روشان فکر په اړه څومره کار شوی دی. په دې خبرونه کې به را سره دوه میلمانه هم وي چې یو له کابل را سره لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب را سره میلموي، او همدارنګ به د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر برکت شاه کاکړ به هم را سره پر خبرونه کې میلمانه وي. نو مخکې له دې چې زموږ میلمانه خبرونې ته راسي، د ټلیفون شمیرې به ورته اعلان کوو. اوریدونکي هم کولای شي چې خبرونې ته راسي، زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي، او که خپل نظر را سره شریکي هم شریکولای شي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا واورئ، 001-202-205-04-03. بله شمیره ده 0800-999-00. تاسو هم کولای شئ چې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ، او همدارنګ زموږ له میلمنو پوښتنې کولای شئ. پیر صاحب، که تر څو چې میلمانه خپرونې ته راځي، موږ به اوریدونکو ته ووایو چې مترقی فکر یا ترقی پسند فکر چې دی، دا د نړۍ د ادبیاتو غوندې په پښتو ادب کې هم مخکې له هغه چې په نړۍ کې د پښتو مترقی ادبیاتو تحریکونه پیل شول، تر هغه مخکې هم د نړۍ په ادبیاتو کې لیکوالو او شاعرانو په ادب کې مترقی افکار څرګند کړي دي. نو زموږ میلمانه فکر کوم خپرونې ته راغلي دي، له دوی ته به هرکلی ووایو. زموږ د نن د خپرونې میلمانه عبدالغفور لیوال صاحب او همدارنګه ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایو. ډیره مننه چې په لنډ وخت کې مو زموږ بلنه ومنله او د روشانه فکر خپرونې ته راغلاست. په خپرونه کې به را سره زما همکار پیر زبیر شاه صاحب هم ملګری وي، او موږ به نن پر مترقی ادبیاتو یا پر روشان فکری تحریکونو یا نهضتونو باندې غږیږو. لیوال صاحب، پیل به له تاسې وکړم چې که وګورو څنګه چې په 19مه پیړۍ کې د شاوخوا په 1915 کې په هند کې د مترقی لیکوالو یا د ترقی پسند لیکوالو تحریک پیل شو، ورسره سم تر دې څو کاله وروسته تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په افغانستان کې هم د ویښ دلمیانو تحریک پیل شو. نو مخکې له دې چې موږ په ادبیاتو کې پر نورو مترقی افکارو وغږیږو، که لږ په افغانستان کې دغه د ویښ دلمیانو پر تحریک باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او ریدونکو ته سلامونه. البته د یادونه وړ ده چې د هغه چې موږ مترقی ادبیات ورته وایو، مدرن ادبیات ورته وایو، یا د روحان فکری ادبیات ورته وایو، دا په افغانستان کې او په سیمه کې تر ویخو زلمیانو نهضت لږ څه پخوانی دی. معنا دا چې هم په پښتو ادبیاتو کې او هم په فارسي ادبیاتو کې په افغانستان کې د مترقی ادبیاتو لومړني څرکونه د مشروطیت له نهضت سره راپیلېږي او د سراج الاخبار د زمانې ته ورسېږي. اول راځي دا وګورو چې د دغه دورې د ادبیاتو خصوصیتونه څه دي، اول ورته موږ مترقی ادبیات وایو. په دغو کې درې اساسي مسالې دي چې موږ له لرغونو یا له کلاسیکو ادبیاتو څخه متفاوت ګڼو او مترقی ادبیات ورته وایو. اول دا چې د خپلواکۍ غوښتنې او د یو مدرن حاکمیت د پرمختللي صنعت او د مدرن ژوند د نښې پکې لیدل کېږي. انسان او انساني ژوند ته پکې ډېر اهمیت قائل دي، تر دې چې د پخوا په څېر یوازې عرفاني او له دنیا څخه بهر مسایل او هغه عشقي مسایل او تصوفي مسایل پکې ډېر. دا په خپله د معاصریت یا د نومهالتیا نښې وي. او دا تعلیم ته هڅونه، مکتب ته هڅونه، صنعت ته، اقتصاد ته، معاصر ژوند ته، دې ته هڅونه پکې لیدل کېږي. او دا له مشروطیت سره څنګ په څنګ وده کوي او بیا د ویښو زلمیانو تر زمانې پورې رسیږي. البته یو خصوصیت دا هم دی چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، دا هند ته تاسو پوهیږي چې د هند دغه مهاجر حکومت چې په کابل کې رامنځته شوی، لوګو سره یو شمېر افراد داسې راځي چې بالاخره پر مشروطیت او د محمود طرزي او د سراج الاخبار په نهضت باندې تاثیر کوي. خو د دې یو بله برخه تاثیر هم له ترکیې څخه او بیا امر ډول چې تاسو ګوري په خپل محمود خان طرزي له ترکیې، مصر او دغه حوزې سره هم آشنا وو او بالاخره له اروپا سره آشنا وو. یعنی دغه دوه جریانه د دې باعث ګرځي چې د مشروطیت او سراج الاخبار په زمانه کې مترقی ادبیاتو لومړنۍ نښې وګورو او بیا وروسته له هغه نه په دوهم پړاو کې افغانستان تر استقلال وروسته د ویښ زلمیانو نهضت پیلېږي چې په دې کې بیا د ویښتیا پړاو هغه لومړنی پړاو دی چې په پښتو ادبیاتو کې مطرح دی، چې کېدای شي په خصوصیتونو به وروسته خبرې وکړو.
صحیح، ډېر مننه ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب. وروسته به بیا په دې هم وغږیږو چې آیا په پښتو کلاسیک ادب کې او یا په اوس معاصر ادب کې چا ته موږ مترقی لیکوال یا مترقی شاعران ویلای سو چې په بشپړ توګه له مترقی افکارو په خپلو تخلیقاتو کې استفاده کړي. له تاسو په هم دا وپوښتم چې آیا د روشانی ادب، روشانی چې کوم تحریکو دا په شلمه پیړۍ کې چې کوم د مترقی لیکوالو یا د ترقی پسند لیکوالو تحریک پایل سو، د دې بنسټ خو په هند کې کښې شول سو چې بیا پښتنو لیکوالو په پښتونخوا کې هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه. زما پښتنه دا ده چې آیا خپله د روشانی تحریک هم یو څه اثرات په دې سیمه کې پاتې وو که نه له مترقی لیکوالو دا لړۍ را پیل شوه؟
زما په نس باندې اول خو زه ټولو اورېدونکو ته لیوال صاحب ته او تاسو ټولو ته سلامونه وایم. او بل دا چې دا کومه ستاسو پوښتنه چې ده چې دا موږ آیا چې کوم روشانی غورځنګ یا نهضت را پیل شوی وو هغه څومره اثرات لري پر دې باندې؟ زما په نس باندې په بل واس مطلب انډایرکټ ورته وایي یا بل واسطه ورته وایي کېدای شي د دې به خامخا ورباندې اثرات وي. ولې چې د روشانی تحریک یا غورځنګ خپل خصوصیات وو او خپل هدفونه وو، په کوم حالات کې چې دغه غورزنګ راوټو کېدی دا هغه خپل سیاسي مخصوص سیاسي حالات او کوم جغرافیایي مقیدت د پښتنو د هغه یتمن هغه خپل ځای باندې مهمه هغه دی لیکن زه د کوم دغه څخه ورته ګورم د نوې ادب یا د کوم ترقی ادب ورته وایي د دغه بنیادی کنسرن چې دی بنیادی د دې چې کوم هغه خبره چوربانی دا تکیه کوي هغه د دې چې دوی دا خبره په ډیر قوت سره کوي چې د ادب سي د سیاسي عمل لري او ادب کته یوازې د دغه پوری محدود کی چې ادب سي د ساتيري یا د خواند اخیستلو یا د دې څخه د انسپایر کېدلو یو ذریعہ ده یا وسیله ده نو دغه یو بنیادی بیانیه دوی مطلب خصوصا په فرانس کې یا د دې مطلب بنیادی حکومتو ګور د دې کوم نظریاتي اړیکې فکری اړیکې دي هغه د مارکسیزم یا د مارکس په هغه افکارو کې مطلب دغه لري د دې چې کوم رشیدی بنیادی تور حالت دي نو بیا دا باندې کله تاسو خبره وکړه د 1910 په لسیزه کې چې بیا په دې دمخه په یورپ کې خصوصا په مرکزی یورپ کې پر دغه باندې ډیر بنیادی مباحث سیدی غرامه ستوي دي بیا دا بعد په 1910 کې په دې کې په هند کې بیا دا مجلس راغلی دي اوس داسې موږ کوم ګور زموږ د پښتو د ادب کومه تخلیقي ادب کومه وګورو په نثر کې خصوصا په نثر کې کومه وګورو اجازه کوم جدید اصناف دي دا کومه وګورو زموږ خو دا کومه خصوصا کومه درسو کفسانه د کناول لیدا بنیادی تور موږ له اردو له چوکاټ راغلی دي او دا بنیادی مباحث چې د روشن فکری یا د خصوصا د مترکی لیکوالو یا د انجمن ترکی پسند مصنفین چې کوم دغه نو دلته د پنونو ساو د وصل ویش غالبا که غلط نه یم دا چې کوم پښتو ولسی ادبی جرګه جوړیږي نو په هغه کې هم بنیادی چې کوم خلق مطلب چې کوم دغه پکښې دي د هغه ریک سی دی هغه د اردو د لیکوالانو سره هم نیغ په نیغه موږ وینو بیا دغه بعد چې کوم ادب لیکل شوی دی هغه ادب هم بنیادی سوال سره خاص دی بنیادی سوال هغه سبکی یا د دلیز توپیر د طبقاتي کشمکش یو د دې بنیادی یو خو د دې لیوال صاحب ډیر څه توضیح وکړل چې په کوم شرایطو کې چې دا یا د کوم هغه کوم هغه د یعنی د نیو ایجادات په وجه باندې چې د ژوند پر خلیه بدل شو او په هغه کې د انسانانو ترمنځ تړون او نوې ټکنالوژي سره تک د خلکو ترمنځ تړون په هنتونونو من سره تل او تر دې ټول شان او تر دې ټول شاته یو شی دی یو غټ قوت چې موږ او سوایو یا کوم خلک نن هم د دې تنقیدي سره نه کیږي دا وایي چې دا فکرم بولې د یورو سم شکل دی یعنی د یورو په خره کې د یو مفکوره ده او لکه څنګه چې ټکنالوژي نظام راغلی هم دغه رنګ نظریات هم دغه څخه د مباحث هم دغه څخه راټول کېدلې دي نو زما په نسبت باندې دغه یو بنیادی ډیر ښه توضیح بخښي د لیوال صاحب هم وکړل دغه یو برخه زما په خیال شي پر هغه باندې موږ نورم بیا مجلس کولای شو
ډیر مننه اوریدونکو له تاسو هم هیله کوم چې خبرونه تراسي او خپل نظر سره شریک کړئ یا که زموږ له ملمنو پښتنې لري پښتنې هم کولای شي لیوال صاحب برته تاسو ته راځم چې پز مش کلاسیک ادب کو ګورو ډیر محدود شمیر داس کسان دي چې دا غوی په شاعری کې موږ مترقی افکار یا داسې افکار چې د وخت له حکیمانو څخه پکې شکایت شوی او لاغوی څخه پکې ګیلې شوی دي او یا مزاحمتي یا ادب چورته وایو د دې ترک ډیر کم پکې لدل کیږي خو په لويشتمې پیړۍ را ورسته چې کله دلته زموږ په سیمه کې سیاسي تحریکونه یا نهضتونه چې کله زیات شوي دي خصوصا د خدای خدمتګاری تحریک چې کله پیل شوی دی ورسره دلته چې کوم ادب تخلیق شوی دی نو په دې کې زیات مترقی افکار لدل کیږي څه فکر کوي چې آیا دغه تحریک چې کله پیل شو دی پر پښتو ادبیات هو ستاس په نظر څومره مثبت اغیز وکړ
کلاسیک ادبیات سره خو د نوې زمانه د ادبیات فرق هر چی پرشته ده او د دوی ترمنځ یو پول شته او هغه پول دغه د ښکلاک د دوري خصوصیتونه دي تاسو پوهیږئ چې اگر روحاني ادبیات ته چې تاسو مخکې اشاره وکړه، د روحاني ادبیاتو نه یوازینی میراث چې معاصر او یا مدرن ادبیاتو ته راغلی هغه د نشنلیزم حس دی. د پیروپان ګرو قیام، سیاسي قیام د افغاني حاکمیت جوړولو لپاره وو، او دغه حس په معاصر ادبیاتو کې د مدرن انسان د ژوند د شرایطو د ښوالي تر څنګ یو حسم دغه قام پالنه، ملت پالنه ده چې دا پکې راغلی دی. او نور مترقی ادبیات چې دي، د دې ټولې ځانګړنې او موتیفونه له زړو ادبیاتو سره فرق لري. له تاریخي پلوه دوه جریانه نور هم د مطالعې وړ دي چې دا باید هیر نه کړو. یو د انجمن اصلاح افغانه له جوړېدو نه راوروسته چې بیا خبره راځي تر خدای خدمتګارو پورې، خدای خدمتګار او انجمن اصلاح افغانه یوازې سیاسي ریفورمیستی اصلاحی جریانونه نه دي، بلکې فرهنګي جریانونه هم دي، او د دوی په غېږ کې ډېر قوي ادبیات تنظیمېدلي دي. او د دې تر څنګ په خپله باچا خان د پښتون مجلې په بنسټ ایښودلو سره یو ډله یا یو ادبي نهضت ته هم لاره هواره کړه. او عجیبه دا ده چې هم د سراج الاخبار نهضت او هم د پښتون رسالې یا د خدای خدمتګار نهضت په ډېرې هوښیارۍ سره د مډرنو ادبیاتو د ترجمې یا د اروپایي ادبیاتو د ترجمې کار ته هم پام کړی دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم په فارسي ژبه کې لومړنۍ ژباړې محمود طرزي وکړې د ناولونو، د انګریزي او فرانسوي مشهورو ناولونو، او هم په پښتنو کې هغه ژباړې وشوې، مثلا په پټه د پټو پلټنه یو لودي ژباړو څخه ده چې ارواښاد کوشککي دلته وکړه، هغه دې نمونه دي. او بیا خبره یوازې د ژباړو تر بریده هم نه پاتې کېږي، بلکې خپله د مترقی خصوصیاتو پر اساس ناولونه لیکل کیږي. کوند جنۍ، شلېدلې پانه، پپټه د پټو پلاتنه مې دا خواته یاد کړه، ناول د محروخي د ارواښاد سید احد داخلي ژباړې، هغه د یادولو وړ دي چې د لومړي ځل لپاره د کله چې داستان دود کیږي هغه هم د مدرنو ادبیاتو یا د مترقی ادبیاتو خورا ډېرې نښې له ځانه سره لري. یوازې دا نه ده، شاعري هم دغه رنګ خپلوي. دې خواته لومړنی غلام الدین افغان، عبدالله خان افغاني نویس، وروسته عبدالعلی مستغني، او یو ګڼ شمېر نور لیکوال او شاعران دي. عبدالرحمن لودین، چې عبدالرحمن لودین په خپله په هغه وخت کې یو له هغو پښتنو لیکوالو څخه و چې چاپي افکار درلودل په افغانستان کې، او په دې باندې ډېر مشهور و. د دې تر څنګ یو شمېر نور لیکوال، هغه اړه په خپله غني خان د باچا خان د کور د یو متشخص استازي په توګه ډېر زیات معمول تابوګان مات کړي دي، او د یوې ډېرې متفاوتې نوې او خورا مترقی شاعرۍ بنسټ ایښی دی چې دا په پښتو شاعرۍ کې سخت د پام وړ ده. وروسته بیا دلته د ویښتیا له پړاو نه وروسته د روښانتیا او بدلون پړاوونه پیلېږي، او دا په ټوله پښتونخوا کې ده. او هغه د چاپي نهضتونو رامنځته کېدل دي چې په هغو کې بیا ډېرې مشهورې څېرې دي. هغه د خواته استاد بینوا مرحوم، استاد پژواک، استاد مجروح، او نور مترقی لیکوال دي. هغه نمونه ډېر دي، اجمل خټک او ګڼ شمېر نور،
سیف الرحمن سلیم،
داسې لیکوال چې د هغوی افکار ډېر مطرح دي. په دې وخت کې د ادبیاتو د روښانتیا او د بدلون د پړاو د ادبیاتو چې مترقی ادبیات دي، دوه اصل ډیر مهم دي. یو دا چې یوازې لشواري او غیر هنري ویناو څخه ورورو بیرته هنري سمبولیکو او ډیرو په زړه پورې ادبی ارزښتونو ته ځان لوړی، یعنی د دې ترڅنګ چې معاصر او مترقی پیغام ورکوي خپل اوریدونکو ته، د دې ترڅنګ هغه ادبی او هنري ارزښت هم بیرته زیاتیږي. په غزلونو کې، په آزاده شاعرۍ کې، تاسو پوهیږئ چې د مترقی ادبیاتو د په نظم کې یو خصوصیت د آزاد شعر یا غیر مقید شعر دودیدل دي، چې دا په خپل د دې یو نښه ده د سمبولیزم او د تمثیلي اشعارو رامنځته کېدل یو خصوصیت دی. او د دې ترڅنګ په داستاني ادبیات کې هم پرمختګ راځي. یعنی جالبه دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې چې په دې سیمه کې د درېو لویو تمدني حوزو ترمنځ، یعنی د هند منځني ختیځ او منځنۍ آسیا د بشري تمدني حوزو ترمنځ، د دوو حوزو د ادبیاتو سره اوګه په اوګه او په ځینو مواردو کې حتی یو ګام وړاندې د پښتو ادبیات ګام پر مخ دي. اجازه راکړئ چې ووایم چې په 1960 لسیزو کې زما په فکر پښتو ادبیاتو پرمختګ حتی د خپلو ګاونډیو ژبو اردو، فارسی او یو شمېر نورو ژبو څخه ډېر مخکې روان ښکاري. او دا د 1960 کلونو او بیا تر 1980 کلونو پورې د پښتو ادبیاتو د کمی او کیفي ودې طلایي دورې ګڼلی شو.
ډېر مننه. یو اورېدونکی راغلی له ده سره خبرې کوو او بیا به موږ بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوو. متین شلمانی صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مخال لاین کټ شو، فون لګه کټ تاسو
شلمانی صاحب په بخښنې سره د ټلیفون کرښه دی پریس او کبه ټلیفون کولای سي. ډاکټر برکت شاه کاکر صاحب، تاسو ته بیا راځم. اوس په د پښتو په داستاني ادبیاتو کې کوم مترقی افکار دی په دې به خبرې وکړو. لیوال صاحب په دې نمونه کې د نور محمد ترکی نوم هم واخست. د ده لنډو کیسو او د ده ناولونو واقعا هم چې په پښتو ادبیاتو کې مترقی افکارو یو نوی باب پرانست. او په د پامدغه وخت کې کو ګورو دلته په پښتونخوا کې ډیرو لیکوالو داسې داستانونه ولیکل چې هغه موږ په مترقی ادب کې ډیر غوره نمونه بللای شو. فکر نه کوي چې تر هغه وروسته بیا د دوی په پلونو باندې ډیر کم لیکوال تل دی او موږ ډیر کم داسې لیکوال لرو چې په بشپړ توګه مترقی افکارو ته په داستاني ادبیاتو کې کار کړی وي.
اصل کې داسې کړه زما په ان باندې چې مطلب څه وخت چې موږ خصوصا د نثر نوي اصناف څه وخت موږ خپلو کنه لکه اوس لنډه کیسه او ناول، هغه چې موږ وګورو اول ور لکه څنګه ما درته وویل لکه دلته زموږ د دلته چې کوم د پولي ودې غاړه چې کوم کسان لیکل شوی ده، که د راز داخلي لیکلې ده، که بیا یا زموږ اول ناول لیکل شوی دی، یا زموږ اول باقاعده ناول لیکل شوی دی، پر هغه باندې دا اسلامي رنگ ډیر زیات غالب دی. لکه څنګه چې د اردو غمر میرات الروس موږ ګورو، یا دا د چکمې او اصلاحي افغانیه یا لند کې موږ وینو نه، دلته چې کوم لیکوالان یا پوهان یا نقادان دي، هغه دا په ترکی پسند ادب یا مترکی ادب کې نه اچي. دلته د مترکی ادب بنیادی چې کوم دغه د ادوی چې یو لاین یا یو دغه د خي یو کرشه په من کښي هغه د ادب مترکی ادب بنیادی تور دا خبره کوي چې ادب څه دی. دا بنیادی تور سیاسي دی او ادب څه دی، هغه باید په ژوند کې د نن چې کوم مختلف تضادات خصوصا د طبقات ترمنځ چې کوم ستونزه ده، دغه باید چې راپورته کړي او دغه د یو مسلې په توګه باندې د یو ستونزې په توګه باندې وخلګو ته وړاندې کړي، او دا وخلګو ته ووښي چې دا قدرتي نه دي، دا انسانان جوړ کړي دي، انسانان دا بدولي چې خبره خدا ده. دویمه خبره دا ده بیا چې خصوصا دلته چې کومه کسه لیکل کېده لکه هغه لنډه کیسه خصوصا ده د ترکی صاحب دغه تاسو نوم تاسیات کړ په ناول کې ډیر ډیر ستر نوم دی ډیر درن نوم دی او بیا د سره سره بیا کلندر محمد چې کوم دلته بیا د ګجرې
بالکل
دغه باندې چې کومه د افسانوي مجموعه لیکلې ده هغه زما په نس باندې هغه غزموږ د پیاند څنګه د طریق صاحب ناولان دي او د کلندر محمد چې کومه ګجرې د غزموږ د مترقی ادب یا د چې کوم تاسو مور بحث باندې کوو د دې استاذي استاذي توف د دره یعنی زه دا وایم دغه موږ ویلې چې موږ کومه ده د دې سیمې د ادبیاتو د فارسي او د اردو یا د نورو ادبیات سره موږ په تل کې ژوند زموږ سره دغه شان دي فلاله خو بهر حال دغه بعد لکه څنګه چې خبره وکړه مطلب څه دی چې په دغه پیرایې کې د شاعري سوي د لکه اجمل خطک شاعري کوم جو ګورو یا د دج کوم په اثر کې نورو بیا ډیرو شاعرانو د څه خط توانه خصي دي الهام یې خصي دي دا د 1973 لسیزه پورې دا مجلس په صحیح سالم حالت کې روان دي کله بده مرغه چې وخت دلته د چکم سیاسي بدون دازي او یو سسار یا په خاني روس شدي هغه ماتيږي د دې سره سره د دې فکر چکم دغه د دې تر شا چکم لیکوالان دي یا دانشوران دي یا هغه کم یو کومه بنیادی څنګه څنګه راپورته شوی و یو خو هغه لاړه په منظر ته دویم دا وسول دلته مالکول ملګیو خو لکه څنګه څنګه شتاس خبره وکړه زموږ روایت دی کلاسیک دی د کلاسیک سره سره بیا د مترکی لیکوالي ده دا هغه دریم بیا چې دی پړاو یادی جدیدیت چې دلته راغی جدیدیت بیا په دې کې د نن د مفکورې له لحاظ سره نوی پیوندونه ولګول او په جدیدیت کې د نن هغه بنیادی خبره دا کی چې تاسو کوم انفرادي یا د یو فرد کوم انفرادي تجربه ده هغه چې هغه ډیر زیاته ورته لري ساتر اجتماعي تجربه دلته بیا دغه د زموږ په ادبیات کې څه هم له وخت څخه دغه د دې څخه بیا موږ مطلب داسې کټګرایز کولای شو یا موږ د دې باقاعده د پړولو کې وشلای شو چې موږ ځینې ادب سوي هغه اصلاحي جوړیږي ځینې خو هغه مترکی وي په ځینې کې دا نوې نوښتونه یا نوې دغه وڅکه د رازنامه زړه سات کوم ناول دی هغه بالکل یو بیل ځان یو بیل فلسفي انا غوړي اپروچ لري یعنی انځک یو ناول مطلب چاپ شوی دی تاسو به لیدلې ویلې بم وی په هغه چې کوم
څنګه د چا ناول دی انځک
هلو
انځک ناول د چا دی
ننځک دغه دی دا
شدا هغه
مزمانه زې دا وخت پښتون مجله چې څوک دغه حیات روغانی دغه دی د لیکوال دی نو دغه دا یا دا هغه پس د امز ته ګور احمد احمدی چې کوم اول لیکي تاریخ نه ولونه لیکي یا دغه په کیسه کې د نننه چې مطلب د مهاجرت اوس دا کوم اغون سم چې کوم بنیادی د ستونزه راخسته ده مهاجرت یا د مهاجرت کوم څنځي المیاس د ډیر لوی المیاه زیږولې ده نو زه دا هم زم د موږ کیسه چې دا هغه ډیره وزون تر هغه لید وزون تر شوه سوي ده ما ټول مطلب د مترکی لیکوالي سره دا یو شی د خصوي او ټول په دلته چې یو ډیر زیات مزاحمت یا د دې په ضد باندې کم یو خبرګون وو هغه دا وو په هند کې هم او د پاکستان کې هم چې د دې په ضد باندې بیا الکای ارباب زوق جوړ شو هغه بالکل یو ضد دی یو بل انتحار دی چې دا د زوق خبره کوي او بیا دا وایي هغه ادب نه دی چې پاتې دننه هغه د ادب په پیرایه کې نه وي یا په هغه پیمانه کې دننه نه وي یا په هغه دغه فکر کې دننه نه وي نو هغه بیا و پیغام ته غواړم دغه دخی لیکن زما په نس باندې و چې کوم یو دغه یعنی یو پرتکای ته غواړم چې کوم اوس کوم مطلب مختلف بلابل موضوعات بلابل پیغامونه چې کوم زموږ د ژوند په مسایلو کې دننه کاغه سیاسي دي کاغه ټولنیز دي کاغه معاشي دي کاغه د مهاجرت سره تړلې دي کاغه د تاریخ سره تړلې دي دغه ټولې مسلې دا ټولې څنګه په کې راخلل سوي دي اوس دا ته موږ مترکی تر کومه حد ویلې سو نه سویلې پر دې باندې مال ټول مباحث موجود دي د خلکو نظرونه موجود دي مال ټول مطلب دا کم د نن ناول یا کسل کلکیږي یا شعر لیکل کیږي دا د تدید جدیدیت په دغه کې زمره کې یا په دغه د جدیدیت په ساحه کې راوړي نو دا غزما په نس باندې د یو دغه د توپیر د هډ یا د ادوار له هغه چې موږ
په پام کې ونیو صحیح مننه تاسو ته هم لږ د ما درکو او په دې برخه کې کوم خوشی د گلزار عالم په ژغ کې به یو سندر سره واورو بیا به برته راځو
زبردست
ولې یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے د چا دس رو لگے لدے شکنا ستا دسلو او طوفانو نو پم یو اسویلے دے در لے گلے غوارم ستا د چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈک شو سسو لے غوارم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے دچا دزڑ لگے لی دے شکنا جنت نے متنو نظار زدر توگی پ جہاں جاڑم استاد دو زخل لڑمانو توبا زدر تدا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑ دو زخت اشگر زو حل تش استاد دو زخنو خشاک دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خورات نموزان تور کرو آنس بین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لگے لدے شکنا سنگینو فیصلو نہ قربان ولی حیران کم قانونو منم تو خود خپل کارون پسم کا منڈی زدی پسر باندی کارونو منم ستا پر رضا زما رضا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل خامار پا خزانو اوینم آخر انسانم سنگ غلے شما را ڈک شو زلو ایسارا ولے نشم علماء تفدا خو گند لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نگو دے دچا دس رو لگے لی دے شکنا جنت پو تمتا مچمری دہاغ اگو پسل گو میں قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے ستا دزل زوان پا منارو میں قسم یا خود ازم کی پد عرط سینا ما تخپل جن زما جنت راکا یا دن ہر دوزخ مار نمخ کی اجازت راکا چاستا ہو گستا پخوان ماڑکم یا پخپل زان باندھ کر ماڑکم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام لگے دچا دزڑ لگے لدے شکنا ستا دسلو او طوفانو نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے واڑم ستا د چپو چپو سندھ نو پنم لے مرا ڈک شو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلوی لوی قدرت نور با یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نلگے دچا دس لگے دیش کنا
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001 202 205 003 فونوکې او مونږ سره ملګری شئ.
ګران اوریدونکو یو ځل بیا د روښانه فکر خپرونه کې هرکلی درته وایم. د نن په خپرونه کې را سره لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب او پروفیسر ډاکټر برکت شاه صاحب میلمانه دي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو
پښتنه لرئ؟ ما برکت شاه صاحب تاسو نه مې پښتنه داس کوم چې دا کوم اوس د پښتنو د یو قسم چې ورته ویلای کیږي چې پاسون ده په دښې د پښتو د لټریچر او اسپیشلی د مترقی چې کوم لټریچر دا دغه چې تاسو رول ویني که په یو انداز یا بل انداز شی څه نه څه اثر پې سوای وي او تاسو د مستقبل څه ویني؟ اما وای چې دا اما وای چې دا دا اوس چې روان پاسوند د پښتنو والا په دغه باندې د مترقی لټریچر د پښتو چې اثر تاسو ویني چې ستای پې او چې ویني کوم له حد پورې دا او چې کوم یو صنف والا اثر ده پې؟
اصل کې داسې دی که نه ما د ټول یو خو د مترقی ادب چې کوم بنیادي نظریات یا فکري چې کوم د دې چوکاټونه دي د 1910 یا د شپېتو یا تراتیا پورې چې کوم د نړۍ حالات د هغه پس په کار دا و چې دا برته مطلب د نوي حالات سره د دې یو مطابقت جوړ شوی وای. خو دلته دغه خبره د نیک مرغه داسې چې مطلب په 2014 کې دا دلته یو دغه پیل چې دا مترقی لیکوالانو د ځوانانو تقریبا کزه دا وایم چې د پښتو ژغورنه غورځنګ چې دلته په کوټه کې د مشتر چې کوم ملګري را سره وو په هغه کې کشل وو په شلو کې لسته مکم مترقی لیکوالانو نو دغه خبره کم از کم په یونی دغه کې پروتوکول برخه په کار دی او دا سنجول په کار دی چې دا زموږ د اوسني وخت چې کوم ستونزې دي دا هغه ستونزې په سره دغه د بغه فکر علاقه چې دا هغه پیدا کول په کار دی او دا چې کوم یو بیگانګیت وو چې موږ دا وایو چې مطلب دغه یو را برامد کړل شوی یا له بل ځای څخه خرابول شوی یو نظریه او بیا تر نظریه باندې موږ ادب دغه درو ودانی درو اوس کم از کم زما په نظر باندې چې کوم شعر لیکل کیږي هغه بنیادي تور موږ مرزي حالات کې دا هغه بیلګې چې هغه شخې دي نو دا زما په نسبت باندې کدی ته موږ په ترکی د غوايو ادب وايي یا هر نن څور کوو یعنی ما د ټول د هد له لحاظه مترکی ادب سی هغه شاته پاتې شو جدید ادب دی د آباد ما بعد جدید چې کوم بنیادی فکری یا نظریاتي چې کوم فریم ورک دی یا چې کارونه دي هغه ځینې نور خبرې را دي چې هغه ما سره ولې دي زه ته زه موږ په فراک وینو وبره حل زه دا وایم زه موږ په تشیر کې د نن دغه خبره چې موږ خپل سیاسي حقوق غوښتنه او دا شیر په خپل دا شیر مادر ټول مطابق کله هم غیر سیاسي دي په تاسو نه رحمان بابا غونډي اکثر خلک موږ خلک وایي چې غیر سیاسي دي هغه غونډي سره وایي چې دا د سړي چې له درد ډیر وایي چې کله سوي د رحمان د شاعري یا خوشحال بابا خو بنیادی طور زیر خبر دا خو بنیادی گفره دا یعنی دا بسن نشتنیزم یا دا حالات دا بدلولی چی کما نفل صفا دا نو دا فکر هر وقت را غلی دی خو دیتا دا سکتے گول پر دی بندی لیبن دا سلگول دا دا غا ورژن یا دا دا غا مادل یا دا دا غا دا غا دا هاگا رنگا پر دی بندی دیر مباحث موجود دی پر دی بندی دخول زی دا لکوالان و دا مکادان کرمان زینو و دې ته ما د ټول ځینې خلک دا وایي چې موږ د توسر په قبایلیت کې یو موږ د جديدیت په نیټلې ما باندې جديدیت خو ډېر لیدل دي بهر حال دا یو ښه زیری دي ما په نس باندې چې کوم نن شعر لیکل کیږي یا خلک لیکل کیږي په هغه کې څه کې نن زموږ د ټولنیز ژوند زموږ د مرزي حالات یو ډېر زبردست عکاسي پکې موږ لیدلای شو.
لیوال صاحب برته تاسو ته راځم. د گلزار عالم استاد په ژغ کې مو سندره واورېده او شعر یې د اجمل خټک وو، او دا شعر د غیرت چیغې په مجموعه کې چاپ دی. د غیرت چیغه هغه مجموعه ده چې نه یوازې په عامو خلکو، په عامو ځوانانو کې په خپل وخت کې سیاسي او مزاحمتي او مترقي شعور پیدا کړ، بلکې ډېر په ډېرو شاعرانو کې هم مترقی او مزاحمتی شعور پیدا کړ. هغه خواته کو ګورو د استاد سلیمان لایق شاعری، د چنغر ترانی او د نور شاعری د دې سبب سو چې په ځوانانو کې مزاحمتی یا مقاومتی شعور پیدا کړ. څه فکر کو چې زموږ په دې اوسنۍ ځوان شاعری کې هم داسې څرک ویني چې هغه خلکو ته یو مزاحمتی او مترقی شعور ورکولای شي؟
اول خو زه په دوه مسلو باندې غواړم دلته ټینګار وکړم. هغه دا دی چې د مترقي ادبیاتو یوه نښه دا ده چې دغه د تاریخ مسیر سرچپه کوي. په څه معنا؟ په دې معنا چې د تاریخ دود دتاو تر مترقي ادبیاتو تر مترقي افکارو پورې چې انسانان د ارزښتونو قرباني شي، انسانان د عقایدو قرباني شي، اما د روښان فکري او د مترقي نهضتونو دغه مسیر داسې سرچپه کړ چې نه، انسان مهم دی، انسان په مرکز کې دی، او ارزښتونه او باورونه دا د انسان د پاره پیدا شوی دی، او دا باید د انسان د پاره استخدام شي. هماغه ډول چې طبیعي سرچینې لکه قانون، ازمکې، اوبه، طبیعت دا د انسان په خدمت کې دي، انسان جوړ کړي بشري ارزښتونه هم باید د انسان د ژوند د ښوالي لپاره استخدام شي. د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې یو خصوصیت هم دا دی. تاسو وګورئ کله چې اجمل خټک په خپل اشعارو کې د یو مزدور له خولې نه غږیږي، په دې معنا چې غواړي وښيي چې مزدور مهم دی. کله چې هغه د جنت د کیسو پوښتنه کوي او له بېلابېلو ذهنیتونو څخه د جنت تعریف غواړي، هلته مثلا یو روحاني جنت یو ډول تشبیه کوي، یو خان بل ډول تشبیه کوي، یو مزدور او یو دیقان یو بیچاره انسان چې ډوډۍ نه لري هغه دا رقم تشبیه کوي چې جنت دا دی چې زه یې پکې مړې ډوډۍ ولا. همداراز دې خواته تاسو یاد که ښاغلی سلیمان لایق کله چې د سالنګ په دره کې د یو کارګر مخلې نه غږیږي، او کله چې د یو روسپاتې او مظلوم د خان د رنجورو په اګل غږیږي، په حقیقت کې د چونغر ترانې یا چونغر په خپله یوازې د تیګو او ډبرو نه یو جوړ شوی غر نه دی، بلکې دا د ادبیاتو کې د پرسونیفیکیشن یا د تشخص ورکولو یو سمبولیک عملیه ده. په افغانستان کې چې کله چونغر په یو مستبد او قهار حاکم باندې بدل شي، همدا چونغر په یو مین عاشق باندې بدل شي، کله یو شپون ترې جوړ شي، کله یو کارګر او یو زوریدلی انسان ترې جوړ شي، دی غواړي د دې شعرونو موضوعي یا محتوایي موتیف ډېر ځله دا دی چې د دې وطن د انسان د درد او د ستونزو او د مشکلاتو ترجماني وکړي، او د افغان انسان یا د سیمې د انسان هغه حیثیت او ارزښت راوباسي. او له بده مرګه په ځوان هغه کې د دې دپاره چې دوه لوی جنګونه په دې سیمه باندې راغلل، او ښکېلاګرو قوتونو له بده مرګه د خلکو له باورونو او عقیدو څخه په دې جګړه کې استفاده وکړه، د مترقي ادبیاتو د مسیر او د بهیر مخه ډاټ کړه. دلته دا شعارونه ادبیاتو ته نه وتل چې دلته باید خلک وژل شي، خلک باید قتل شي، انسانان قتال ته وژنې ته تشویقېدل، مثلا سر یې ووهه، سر د بوبایله او ټوپک شعار دی او د تورې شعار دی. دغو شعارونو څلوېښت کاله دوام وکړ او دا ټول شعارونه د انسان ضد شعارونه وو. اوس نو هغه مترقي ادبیات چې انسان پالنه یې هدف وو او دا متحجر ادبیات چې د انسان په ضد کارېدل او انسانان یې حلالول، د ارزښتونو د ګواکې د شپنامه یو شمېر ارزښتونو او سیاسي شعارونو په پښو کې، دا دواړه سره په ټکر کې واقع شول. په او د همدې دپاره موږ ګورو چې د دغې سړې جګړې په جریان کې چې دلته یو لوی ناورین پیښ شو په ټوله افغاني او پښتني خاوره کې، که د ډیورند منحوسې کرښې دوه هغاړه او که دا غاړه، دغه سیمه کې په دغه جغرافیا کې د مترقي افکارو مسیر بلې خواته واړاوه او د یوې تورې حماسي شعارونو د یوې مجموعې په توګه ادبیات رامنځته شول چې له بده مرغه هغه جلا او هغه ځلا او ارزښتونه چې په مترقي ادبیاتو کې د انسان په ګټه او د انسان په نفع موجود وو، دای ټپ کړل او دای خاموش کړل او له منځه یې وړل. مګر په دې وروستیو کلونو کې یو ځل بیا د هغه د رنسانس د پیل د کلونو په څېر یو شمېر مترقي نهضتونو دواړه غاړې ته، که اخواته دا د مترقي لیکوالو د ځوان حرکت جریان و او که دې خواته یو شمېر نهضتونه وو او له هغې جملې نه مثلا د ودان افغانستان د نهضت او د یو شمېر نورو چې دوی په حقیقت کې فرهنګي نهضتونه هم دي، دوی وکولای شوی چې بېرته انسان محوره تفکر رامنځته کړي او د انسان محوره تفکر دپاره ادبیات ایجاد کړي. په دې ربیع چې دغه ادبیات هنري هم وو، ډېرې جدي پوښتنې مطرح شوې او هغه پوښتنه دا وه چې دغه افغان انسان چې حق لري ژوند وکړي دا به تر کله وژل کېږي، ولې وژل کېږي، د کومو ارزښتونو دپاره دا قرباني کېږي، ولې، آیا د دې انسان وینه ارزښت نه لري؟ په اوسنیو ادبیاتو کې د ځوانو ادبیاتو په هغه محتوا او پیغام کې تاسو داسې جدي پوښتنې ډېرې زیاتې وینئ او دا واړه مسایل نه دي. یو ځل بیا انسان محوریت ته او د انساني تفکر ورګرځېدو ته، او دا متوجه اوسئ چې دا یوازې یو شعاري او وچ هیومانیزم نه دی چې ځینې خلک فکر کوي، دا هماغه د مترقي افکارو یو تداوم دی چې غواړي انسان له قتال، وژنې، ظلم، استبداد، فقر او محرومیت څخه وژغوري. د دې سیمې د انسان لوی مصیبت محرومیت دی، لږه ده وروسته پاتې والی دی، او دا هماغه څه وو چې پنځوس څلوېښت یا پنځوس کاله مخکې اجمل خټک د غیرت په چیغه کې او په نورو مجموعو کې فریاد کړل او سلیمان لایق دې خواته په نظم و نثر کې که هغه د عباسین سپېدې وې، که هغه چونغر و او که نور کتابونه یې فریاد کړل، او په حقیقت کې دغه نوي نهضتونه د همدغو شاعریو یو ډول تداوم ګڼلی شو. همداراز تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په داستاني ادبیاتو کې د ارواښاپتري کې د داستاني ادبیاتو تداوم تاسو ګورئ. نو زه فکر کوم چې د دغو ایرو لاندې، د دې څلوېښت کلنو ایرو لاندې، اوس یو ځل بیا د ګرمو او تودو سپرغیو او د یو نوي زیږېدونکي اور نښې له ورایه لیدل کېږي چې یو ځل بیا به د انسان په ګټه د یو سباوون او د یو رڼایي زیری شي.
مننه لیوال صاحب. مخکې زما همکار پیر زبر شاه صاحب له برکت شاه صاحب چې کومه پوښتنه وکړه او هغه ته به دوام پسې ورکړو، تاسې هم دا په پای کې اشاره ورته وکړه چې په دې اوسنی وخت کې چې کوم پاتون روان دی او د دې په تناظر کې چې کوم ادب خصوصا کوم شاعری چې کیږي، آیا فکر کوي چې دا پر خلکو پر ټولنه باندې هم یو څه مثبت اغیز کوي او په خلکو کې یو ډول مزاحمتي او مترقي افکار او تواده ورکوي که څنګه؟
پوښتنه مو ماته راځي ده؟
بالکل.
هو اولنا د ادبیاتو یو اغیز او یو هدف دادی چې ټولنه د انسانانو د یوې مجموعې په توګه راویښه کړي. د مترقي ادبیاتو یو خصوصیت دادی چې غواړي خلک راویښ کړي. د پوښانیو صوفیانه ادبیاتو یو ادب دا و چې غوښتل یې چې خلک په اصطلاح تستجمي سکر ته بوزي، دغه د جام و میخانه و ساقي و شراب و سمبولونه چې دي، دا په دې معنا چې تاسو یو ډول خلسې ته لاړ شئ یا روحانی دنیا ته لاړ شئ، هلته سیر و سیاحت وکړئ او دا له خوب سره مساوي وه. اما د مترقي ادبیاتو خصوصیت دا دی چې خلک راویښوي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلک په هغو ارزښتونو خبروي چې د دوی دپاره باید استخدام شي. دغه ویښتیایي بهیر او دغه د بیدارۍ هڅه زموږ د بیا هم د ځوانو ادبیاتو په جریان کې تاسو له ورایه ګورئ چې دوی ورته وایي چې نه، ته نو په آسمانونو کې نور له پرواز څخه را وګرځه، په اصطلاح په تصوفي آسمانونو کې د خوب او د خلسې او د پروازونو تخیلي پروازونو وخت نه دی، په ځمکه باندې ګام کېږده، طبیعت استخدام که، طبیعي منابع د انسان د ژوند د شرایطو دپاره وکاروه او د معاصرو وسایلو په ذریعه د انسان د خوشبختۍ لپاره هڅه وکړه. دغه ویښتیایي جریان نښې او تاثیرات زه له ورایه ګورم. همدا اوس کله چې موږ ګورو په دې وروستیو پیښو کې چې د افغانستان ځوان نفوس په یوه غږ وایي چې موږ هغه بشري حقونو پر منطق ولاړ ارزښتونه چې اوس یې لرو نه یې غواړو له لاسه یې ورکړو، دا څه معنا؟ یعنی دا د همدغو ادبیاتو تاثیر دی. هغه غږونه چې همدا اوس د سولې پر مهال راپورته کېږي او وایي چې سوله ډېره ښه ده، سوله یوه انساني شعار او غوښتنه ده، موږ سوله غواړو، خو داسې یوه سوله چې په هغه کې د انسان ارزښت تضمین شي، په هغه کې انساني حقونه تضمین شي، په هغه کې ښځه خپل حقوق ولري، ځوانان خپل حقوق ولري، هغه د ښاروندۍ یا د سیټیزنشپ حقوق خوندي وي. دا ټول دغه ویښتیایي غږونه د یو ادبي تحول او بهتره ووایم د هنري فرهنګي تکامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. او د همدې دپاره زه د مترقي ادبیاتو هغه حاصل او ثمر ته ډېر زیات خوشبینه یم او فکر کوم چې خپل کار یې کړی دی او ټولنه یې راویښه کړې.
ډېره مننه برکت
صاحب. تاسو یو لاندې یو بل یادونه هم کوم، هغه بیا هم شاید دوستانو ته خبرې کړي، هغه د پښتون ژغورنې نهضت خپل د یو لوی اغیز همدغه دی چې مخکې دوستانو ته خبرې وکړي، همدا چې په دې وایي چې موږ غواړو پښتون ژوندی پاتې شي.
بالکل.
او پښتون د انسان په توګه د ژوند حق لري، دا په ټول لوی اغیز دی چې باید هیر نه کړو.
او دا شعرم په خپل د لیوال صاحب د چوي پښتون ته ژوندون غواړو.
پښتون ته ژوندون غواړو. بالکل. کاکر صاحب تاسو نه مې یو پښتون دا کوله چې موږ خودلته
لیوال صاحب
زه دغه
کاکر صاحب نو ستاره
سره کاکر صاحب لیوال صاحب تاسو نه پښتون کو لیوال صاحب د افغانستان تاسو خو افغانستان په ژبه شل کې یو قسم دغه طرف پښتانو چې کوم د پاکستان طرف نه دوی د افغانستان ته داسې ګوري. ما اوس سوال دا څه ده چې دا اثر چاپ ډیر د لکه دا افغانستان والا مترکی شاعری دی پاکستان والا پښتنو دا شاعری دا یو بل سره تړلی دی کنه دی او کتړلی دی نو دا چې کوم دا هغه آئیڈیا چې کوم دا خیالات دی دا شاعری دا افغانستان نه پاکستان ته راځي که دغ ځینې اخ طرف ته ځي کوم طرف ته هغه هغه ډیر زیات هغه سرچشمه کومه یو ځای ده
پدې باور يم چې دغه د ډیورنډ کرښې یوازې جغرافیا نه بلکې د پښتو پښتنو مصیبتونه او جنجالونه هم سره ونوري شلای شو. هغه محرومیت، هغه قتل عام، هغه جنوساید چې د بخواته پښتنو باندې کیږي هغه اخواته پښتنو باندې هم. یعنی مونږ له یو شریک برخلیک سره مخامخ یو. کاش کې دا چې وای چې یوې خوا ته که هر مصیبت وای خو دې اقل یو خپل خوا ترقی کړی وای پرمختګ کړی وای خپل ژوند درلودای خپل فرهنګ درلودای خپل ژبه درلودای وګوري موږ کدی خوا ته په اوسنی افغانستان کې د پښتو ژبې لپاره په ښوونځي او په هنتونو په دې کې ځای لرو او یو څه د رسمیاتو ژبه ده د مصیبت اخواته دی چې اخواته پښتو یوازې په کورونو کې پاتې ده لبادا مرغه او هغه ژبه خپل اساسي حقونه نه لري په ایجوکیشن کې په تعلیم کې په هغه کې اخواته هم پښتانه وژل کیږي د اخواته هم پښتانه وژل کیږي اخواته هم پښتانه مزدور پاتې دي د اخواته هم پښتانه محروم پاتې دي دواړو خواو ته وږي دي دواړو خواو ته د خپلو هغه اقتصادي منابعو نه ګټه نشي اخیستلای ترور او وژنه تختونه بمباری د کلیو او د ښارونو له منځه وړل دا ټول خو ته برابر دي زه نه نشم ویلای چې دغه افکار له دې خوا اخوا ته ځي که له اخوا دې خوا ته دا مصیبت مشترک دی
سرچینه هم یوه ده یعنې
د دې په وړاندې هغه د پروتست هغه د پروتست او د پاڅون ادبیات هم مشترک دي اوګه په اوګه په مخکیزي په یو بهیر کې په مخکیزي عجیب ده چې د اخوا شعر د دخوا درد فریادایي د دخوا داستان د هغه خوا غمیزه تمثیلي زه دا نه شم ویلای ما ته اوسم دا یو جغرافیا دی یو برخلي خاوند جغرافیا ښکاری او طبعا یو ډول هنر او ادبیات پکې تولیدي
ډیر زیات مننه لیوال صاحب او ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب چې له موږ سره مو د روشانه فکر په خبرونه کې ګډون وکړ
ډیر مننه ډیر مننه ګران اوردونکو برکت صاحب تاسو خپل
او په پای کې به پیر زبیر شاه صاحب د اردو ژبه د یو مشهور شاعر د یو مترقی او مزاحمتي شاعر ساحر لودیانوي یو نظم دی چې دا په پښتو کې منظوم ژباړل شوی دی دغه باوریدونکو ته وارو او په همدې سره به خبرونم پای ته ورسو دا نظم زما سندرې نومیږي دنیا چې اوري زما یاغي ترانه داسې غني چې شاید کرکه زده مینه له نغمو لرمه او یا د جنگ او شر له شور څخه اخلم خوند یا ازلی تندا د وینو د کیسو لرما نڅا سندرې په دنیا کې زما ځای نه لري د بغاوت د نغمې شور د خوشېدو لرما خو کاش کې دوی زما له درد ډکه شپې وویني ستورو ته ګورما او اوشکې تر لیمو څڅوم خوږې شیبې چې تصور غوندې راځي یادونه بیا استراب د درد و غم زتر مدو تیروم چې مې راویشې له خوبونو څوک ویدې هیلې کړې بیا مې ژوندون د مرګ په غېږ کې په لوېدو وګڼم زه یم شاعر او د فطرت پر نندارو مین یم دا زما زړه خو د سندرو دښمن نسی کېدای درد یې د ټول انسانیت همدی راکړی قدرت زما مقصد تش تر خوله اور غورځون نسی کېدای زما د یاغي ترانو دومره حقیقت ده چې زه کله هم وینما په لوږه کې پراته بزګران وینم بې کسه غریبان او بیا سرې انسانان سلګو اخیستې نازولې نا آرام ځوانان زړه کې میتاب نسته چې وکړم د مستو کیسې که غواړم هم ویلی نسما د خوب ترانې له همدې سره دا خپرونه پای ته رسیږي ما بارکوال میخیل زما همکار پیر زبیر شاه او د خبرونه پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړی. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
The Washington